سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 16 نیټه د ز عبدالحی کاکړ او اسرار العالمومن د مشال ریډیو د نن ورځې په نه ساته خبرونه پیل کوو. د پاکستان د وزیر اعظم د امریکا له سفره بیرته خپل هیواد ته ستنېدل، د دواړو هیوادونو د اړیکو د سمولو هڅې، د امریکا پاکستان ته مرستې او په دې هیواد کې امریکا ضد جذبات، په فاټا کې د جاپان له لوري پرمختیایي پروژې، د هر څه درته پروانه غړي کې اورو. خو په پیل کې به اسرار العالمومن خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لندیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړي غونډه را بللې ده چې پکې بل طالبانو سره د مذاکراتو په مسله هم خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د بونو په درې دړي سیمه کې تیر شپه نه څرګنده وسلوالو د جینکو یو میډ سکول په چوونکو توکو سره لوزولې دي، او د سعودي عرب چارواکو ښځو ته خبرداری ورکړه چې نن د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره ونه کړي چې له مخې یې په دې هیواد کې ښځې موټر نشي چلولې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه را بللې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او له امریکایي انتظامي سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همداراز د طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. سرکاری ریډیو زیاتوي په غونډه کې به د کراچۍ په حالاتو او توانۍ په مسله هم خبرې کیږي. نواز شریف د امریکا له څلور ورځنۍ دورې وروسته پرون خپل هیواد ته ورسېدو. د خبر پښتونخوا د بنو په درې دړي سیمه کې تیر شپه نه څرګنده وسلوالو د جینکو یو میډل سکول په چوونکو توکو سره الوزولې دي. په دې اړه پرون د بنو تھانی یو چارواکي محمد اسلام مشالې دوه سداسي ویل
ملک کمال سیکنا درې دړي علاقہ تن حوید د دې ګورنمنت ګرلز میډل سکول تقریبا رات 1:15 باندې د ودما کې ورسېږي څلور کمرې نقصان دي.
لدی وړاندې هم د بنو په هوې د ماندیو او نور سیمو کې یو شمېر د جینکو هلکانو سکولونه په چوونکو توګه سره الزول شوې دي. چارواکي وایي افغان او بهرني ځواکونو د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې اته وسلوال وژل شوې دي. دوی وایي په وژل شو وسلوالو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. د میدان وردګو د والی ویاند تولا خوګیانی وایي عملیات پرون د نرخ ولسوالۍ په صد مرده سیمه کې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې د ملا حبیب په نامه یو بل وسلوال قومندان هم له وسلو او چوونکو توکو سره ژوندې نیول شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دیني عالمانو سراسري شورا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د دیني عالمانو د شورا غړو پرون له ولسمشر امت کرزي سره په کتنه کې د تړون پر اهمیت خبرې وکړې. د دیني عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمي بلخي مشال ډو ته ویل تمه لري لویه جرګه د دې تړون په اړه داسې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. ټاکل شوی د دې تړون په اړه درې اونۍ وروسته لویه جرګه را بلل شي. په افغانستان کې د سرسلي نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپور وایي په تیرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼمیشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله یې ملکي نقصانات هم شوي دي. په کابل کې د سرسلي نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستانکزي پرون مشال ډو ته ویل چې دوی د جګړې له ښکېلو لورو څخه په وار وار غوښتي چې ولسي وګړو ته زیان ونه اړوي.
له سکیل نور سره خبرې اترې لرو. همدا د بشرپالنې نړیوال قانون په رڼا کې موږ له هغوی څخه غوښتنه کوو چې ګڼمیشتو سیمو کې دوی کله عملیات څخه لاس واخلي، کوښښ وکړي تر څو په جګړه کې ملکي تلفات رامنځته نه کړي.
دغه اداره وایي له امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. امریکا دا خبره منلې چې له خپلو ملګرو هیوادونو سره یې وروسته له دې رپورټونو ترنګلتیا رامنځته شوې چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګلا میرکل ټلیفوني خبرې اترې او نورو هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جنساکي ویلې دي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د دې پټو معلوماتو خپرېدو له کبله د دوی له ځنو ملګرو هیوادونو سره یو قسم لا ترنګلتیا رامنځته شوې. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي چارواکي له جرمني او نورو ملګرو هیوادونو سره په دې لړ کې خبرې کوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو اونیو کې بعد د جرمني د استخباراتو چارواکي په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې له امریکا سره د اعتماد نشټوالی کولی شي د ترګرۍ پر وړاندې مبارزه هم زیانمنه کړي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د سعودي عرب چارواکو خزو ته خبرداري ورکړه چې نن د شاهي نظام د هغو قوانینو خلاف مظاهره نه کوي چې لمخې په دې هیواد کې خزې موټر نشي چلولې. سیمه ایز رسنیو د کورونا چار وزارت د ویان د ترکی الفیصل قوله رپورت ورکړه چې پرون یې ویلی وو د مظاهره آنلاین یا انټرنیټ د لارې ملاتړ به هم د کسانو د نیولو سبب کیږي. هغه خزو چې بهر یې د موټر چلولو لایسنسونه اخیستي په پام کې لري نن د موټر چلولو پر بندیز د مظاهرې د یوې برخې په توګه موټرونه وچلوي. ترکیه او عراق وایي خرابې شوې اړیکې یې په خکې دودي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری چې پرون په انقره کې وو ویل چې د عراق او ترکیه اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له ستونزمنو حالاتو تیرې شوې دي، خو زیباری زیاته کړه چې اوس وخت راغلی سو دا پاڼه وتړل شي او نوی باب پرانستل شي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو له زیباری سره په ګډ کانفرنس کې ویل دواړو لورو د جدي خبرو اترو لپاره پر یو رسمي میکانیزم سلا وکړه. د عراق له کوردستان بلتون غوښتون کې سیمې سره د ترکیې نږدې اړیکې د ترکیه او عراق ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب شوې دي. او اخیری خبر دا دی، یوې زورورې زلزلې د جاپان ختیځ ساحل ولړزولو. د امریکا د جیولاجیکل سروې اداره وایي نن سهار وختي د زلزلې شدت د ریکټر په کچا 0.3 درجې وو. جاپاني چارواکي وایي د فوکوشیما ساحل ته نږدې تر زلزلې وروسته د یو میټر په اندازه د تسونامي سپې هم ولاړې شوې. په کوشیما کې اټومي پلانټ دی چې مخکې ورته زیان رسېدلی وو. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خبرونه مولا اسرار علم مومن زه خو اوریدل. امریکا پاکستان ته په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې ترشل عرب ډالر زیات ورکړي، خو بیا هم په دې هیواد کې ځینې خلک د امریکا پر ضد احساسات لري. کارپوهای مرستې باید نیغ په نیغه خلکو ته ورکړل شي.
دغه لسم کې سیلاب راغی نو په کلام کې چې کله د امریکې مرستو رسېږي نو هغه د خلکو امریکا زنده آباد جنګونه ویشتې قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا خلکو ته ایک تنیغه ورسي ډېر لوی فرق کړی شي.
په افغانستان کې پرون د طالبانو لخوا پر مقدس او ولسي ځایونو باندې د بریدونو پر ضد په ځینو سیمو کې مظاهرې شوې دي.
په عملي شکل بیا کله نه ورکړي او نه داسې بندونه او یا دا هغه مونږ لیدلې چې سولر سیستم یې وساتل.
دا په بخښنه غواړو تاسو په غلطي سره یو بل ژغ واوریدئ. تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوریدلای سي او هم له او د دې وروسته به تاسو نور رپورټونه واورو. تاسو مشال ریډیو اوریا اوس هم جو خپل همکار ته چې را سره د پاکستان د وزیر اعظم پاکستان ته بیرته سنیدل د امریکا له دورې څخه چې څلور ورځنۍ دوره یې وله او نن به د یوې غونډې مشري کوي. د مشال همکار را سره د اسلام آباد د ټلیفون په لاین دی. تاسو هرکلی وایم او که تفصیل را سره شریک کړئ.
وزیر اعظم بیگا دشپی اسلام آباد تا رو رسید چکلالا پا ایر بیس باندې چودری نثار دا داخل چارو وزیر و دا پولیٹیکل سیکٹری آصف کرمانی اغتا حرکلی ہوئے دا غشان کم چی خبری اتری شوی پا امریکا کے دا لوڑ پوڑ امریکای چارواکو یا کم دا نور دا بزنس کمیونٹی یا دا عام خلکو سرا نو دا آغا آغین خبرولو دا پارنن وزیر اعظم دا کابینه یا خصوصی غون دا هم را بلل لیدا او ده هغه مشری به کوي په د پاکستان چې کوم سرکاري ریډیو دی د هغه تر مخه په دغه غونډه کې به د امریکا په دوره کې چې کومې خبرې شوې دي هغه که د ملکی سلامتۍ په حواله سره دي هغه د سیمه ییز استحکام په اړه دي او یا که کوم ملک ته ورپېښې نورې مسلې دي لکه د تجارت معیشت توانۍ په دغه لړ کې به کابینه په اعتماد کې اخلي دغه شان طالبانو سره چې کومې خبرې اترې دي هغه په کوم ډګر دي په کوم پړاو دي په دغه لړ کې به هم د کابینې سفارښتونه چې کوم دي هغه به اوري او ورسره به په دغه چارو خبرې کوي د دې سره سره په کراچۍ کې روان اپریشن باندې به هم خبرې کېږي او د توانۍ چې کوم بحران دي د هغې د حل په لارو چارو باندې به هم غور کېږي. جی
یو بل پښتنه دا چې په پاکستان کې د چې کوم غیر قانوني سیمونه دي په هغه حواله باندې هم ځینې ګامونه پورته کړل شوي دي د هغه تفصیل څه دی؟
جی بالکل دا بیگا دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چکم یو ادارہ دا شاغه دا ٹیلی فونونو دا کم انتظام دی نو هغه دی لاس کې دی هغه ډیر وخت نه چونکه حکومت بیا سپریم کورٹ هم وخت په وخت دا سي اقدامات دا سي احکامات جاری کړی دي درخن په خبر های کورٹ هم چکم غیر قانوني سیمون دي نو دای کې زیات تر په نا قانونا چکم تنظیمون دي یا خلق دي یا چکم دا سي هغه کارونه چې هغه د ملک یا د خلکو د سلامت خلاف دي نو هغه د دغه غیر قانون او ناقانون سیمونو د لاسه کیږي نو په دغه باندې وخت په اقدامات شوي دي خدا اوس د پی ټی ای یو معاینه کار ټیم یو هغه یو جاج اخلي د مختلفو چې کوم موبایل کپنې دي د هغه دورې بکوي او د دې مشري ډایرکټر جنرال انفورسمنت هغه کوي دغه هندیلا وخت ورکړی شوی دی چې دیبا د غیر قانوني سونه هم سیمونه دي هغه ټول په مکمله توګه بند کړي. د دې سره سره بل چې کوم د ناقانونه سیمونو یو خبره ده نو هغه دا چې د افغانستان سیمونه د قبایلي سیمو کې او بیا د خیبر پښتونخوا په بعضو سیمو کې استعمالیږي او زیاتره دغه د تختونو او چې کوم بیا دغې نه د پیسو اخیستو یا د کلنګ دپاره چې کوم ټلیفونونه کېږي نو هغې دپاره هم دغه د افغانستان سیمونه استعمالیږي نو په دغې باندې به هم غور کوي چې دغه سیمونه په بشپړه توګه بند کړي.
سمه ده، ډېره مننه ستاسو را سره په دې اړه باندې معلومات شریکو. ښه وخت او ښه وزر ته غواړو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان ویلي د دې هواد د وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو پر مهال په قبایلي سیمو کې د ډرون بدونو د درولو په اړه سو خبرو اترو نتیجه به ډېر خشر مخ تراسي. پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري وویل چې د امریکا او پاکستان خراب اړیکې بیرته د سمیدو پر لور روانې دي. د روان کال د 10 مې د انتخاباتو په نتیجه کې د وزیر اعظم جوړیدو وروسته دا د نواز شریف د امریکا لومړی سفر و. تفصیل به اسلام آباد د مشال د همکار په رپورت کې واورو.
اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وا د پاکستان او امریکای تعلقات ډیر اهمیت لري او د تیرو دوه کالو د اړیکو وروسته د تعلقات بیا پخې کیدو دي. اعزاز احمد چودري وې د ډرون ردونو په معاملہ امریکایي صدر سره غټوري خبرې وشوې او هله دا چې ډیر ضرب د نتیجې روزي دغه خبره په نړیوال کچ او په خپل په امریکا د نن هم د ډرون په زید اوازونه پورته کیږي. د وزیر اعظم د دورې د خصوصیاتو په حق لا د ویان وینا وا
وزیر اعظم د امریکای انتهایی کامیاب دوره سر ته رسیدلی ده. دی دوران وزیر اعظم د معیشت، توانائی، تجارت، سماجی سانګو د ترقی، سیمه ایز استحکام او ترهګرۍ خلاف مرستو بچارو خصوصي پاملرنه ورکړې وه او امریکای ته دغه سانګو کې د مرستو ویلې دي. خدا مرستي او تعلقات به په خپل منځي احترام او شریکو ګټو اړوي. وزیر اعظم امریکا کې د یو شمېر امریکایي چارواکو او کاروباري خلکو سره هم لیدل کتل کړی دي. او یقیناً چې دغه خلکو کې امریکایي صدر باراک اوباما هم وو.
اعزاز احمد چودھری دا هم وی چې د افغانستان امن او مفاهمت لړکې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او امریکا هم د دې ستاینه وکړه. دی وایي
د امریکایي دوره کې د افغانستان په صورتحال هم خبرې اترې وشوې او په خاص توګه د 2014 وروستو صورتحال باندې. امریکا دې لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او په خصوصي توګه چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کوم کردار دی. دواړه ملکونه په دې متفق وو چې د تل پاتې سولې او امن لپاره به د افغانستان سره مرسته جاري ساتي او دغه لړکې د دواړو ملکونو ترمنځ مکمل اتفاق وو.
د پاکستان د توانایي د ضرورتو او دغه لړکې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لا ویان زیاته کړه.
او په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وشوي. د پاکستانی حکومت دریز تاسو ته معلوم دی چې پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی، نو ځکه ټول وسایل او لارې د پاکستان محیط دي او موږ په دې منصوبه کار روان کړی دی. د امریکا دریز هم تاسو ته معلوم دی او زه دا تکرارول نه غواړم. تاسو کولی شئ چې د هغوی نه تپوس وکړئ.
د ډاکټر شکیل افریدی په اړه د یو تپوس په جواب کې بیان وې چې هغه د پاکستانی قانون خلاف ورزي کړې ده او د هغه خلاف عدالت کې مقدمه شوې ده، نو ځکه حکومت نشي کولی په عدالتي معاملو کې لاسوهنه وکړي.
تاسو د مشال ریډیو د همکار ریپورت واوریدئ. نیویارک ټایمز په خپله یوه اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر خپل منځ په لومړي ملاقات کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو تعمیري لور ته د پولو پایل وکړی. شاهین بنیرای د اداریې مهم ټکی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي نواز شریف په سیاسي توګه ډېر قوي دی او د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د واک موده هم پای ته رسي، نو کېدی شي په ولسي حکومت کې د فوجي مداخلت کمولو لپاره به پرمختګ وکړي شي. امریکا ته د وزیر اعظم د سفر په حواله د خبره هم مهمه ده چې لومړی د ځان سره د خزانه وزیر هم راوستلی وو. دا ښایي چې هغه د هیواد د ړنګ شوي اقتصاد راژوندي کولو ته پام لري. نواز شریف دا هم منلی ده چې د امنیت ښه کېدو نه بغیر اقتصادي پرمختیا نشي کېدی او تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وي او د هند سره د پاکستان اړیکې نه وي ښه شوي په پاکستان کې هم امن نشي پر ځای کېدی. ولې په داسې حال کې چې بې یقیني ده امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي او په هند او افغانستان کې انتخابات را روان دي، پاکستان باید د سیمه ییز استحکام لپاره نور ګامونه واخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې د یاغیانو پر ضد ډرون بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا سبب دي او وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر اوباما ته د دې د ودرولو خواست هم کړی دی. ولې د دې نه وړاندې پاکستاني چارواکو د طالب یاغیانو د منځ وړلو لپاره د ډرون بریدونو مرسته کړې. امریکا پاکستان ته د فوجي امداد په برخه کې په بلیونونو ډالر ورکړی دی. ولې د پاکستان فوج د ډېرې مودې نه دوه مخیزه لوبه کوي، یو خوا دغه امداد قبلوي او بل خوا د طالبانو سره مرسته کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان یو خطرناک هیواد دی او په نړۍ کې د ټیمي وسطو جوړولو تر ټولو ګړندی پروګرام لري. په تیره یوه لسیزه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ بد اعتمادي د حد ته ورسېده چې د راپورونو تر مخه د اوباما انتظامیه د پاکستان د ایټمي پروګرام سار نور هم زیات کړ. نیویارک ټایمز په پای کې لیکي د ولسمشر اوباما لخوا پاکستان ته د 1.5 بلیون ډالر امداد جاری کول او د انرژي او لسی خېګړې د پروژو لپاره د مرستې ژمنه ښایي چې هغه دا باور لري چې نواز شریف د یو جمهوری ریاست جوړولو ته ژمن دی. دا خبره د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې نواز شریف بریالی شي.
د نیویارک ټایمز مقاله مو له شاهین بنیری واورېده. پاکستان که له یو پلوه له لسیزو راسي له امریکا څخه په اولسي او پوجي برخو کې په اربونو ډالرو مرستې ترلاسه کړي، نو بل پلوه په دې ملک کې د مذهبي ګوندونو په ګډون په بیلابیلو کړیو کې د امریکا ضد احساسات موجود دي. دا صورتحال ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو وجه څه ده، د دې تر شا د چا لاس کېدلای شي او آیا د امریکې لخوا په اربونو ډالرو مرستو په پاکستان کې د اوسیدونکو خلکو په ورځني ژوند څه مثبت اغیز لري او کنه؟ بوریوال کاکړ د دې پښتنو جاج په خپل رپورټ کې اخیستی دي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته زیاتې کړکېچنې سوي وې چې امریکا د 2011 کال د مئی پر دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. اوس یو پلو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي دورې دا هیله پیدا سوي دي چې د پاکستان او امریکا اړیکې به بیرته عادي حالت ته راوګرځي. او بل پلو امریکا پاکستان ته د هغو مرستو لړۍ بیا پیل کړې ده چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته درولې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا په عربونو ډالرو مرستې د پاکستان په مذهبي او نورو کړیو کې د امریکا ضد احساساتو په کمولو کې ګټه رسوي او کنه. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات د کمیدو پر ځای زیات سوي دي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
مذهبی
حلقے 1980 کی دہائی دا ہغه وجداد چې مذهبی کړي په 1980 لسیزه کې امریکا سره یو ځای د سوویت یونین پر ضد په افغانستان کې جنگیدي. نو هغه وخت د امریکا خلاف نه وي. او اوس چې د امریکا او د دوی ګټي یو د بل مخالفي سوی نو دوی د امریکا خلاف سول. او بل پلو زموږ حکومتي او پوځي کړیو ته هم چې کله پر امریکا د فشار اچولو ضرورت سي نو په دې مذهبي کړیو د امریکا ضد احتجاجونه کوي
امریکا کے خلاف.
پښتنه دادا چې که د پاکستان حکومت او پوځ یو پلو له امریکا په لوی کچه مالی مرستې ترلاسه کوي نو بل پلو د همدی امریکا پر ضد د احساساتو راپارولو تلمن ولي وه. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری د دې پښتنې په جواب کې وایي
چکل تاسو دا وایست چې پاکستان خو امریکا تباہ کړ، هند تباہ کړ او اسرائیل تباہ کړ، نو د دې معنی دا سو چې په پاکستان کې هیڅ خرابي نشته. زما په نظر دا یوازې د خپلو نااهلیو د پټولو لپاره دا چلونه کوي. د پاکستان په تګلارو کې تر ټولو لوی تضاد همدا دی چې یو پلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او بل پلو ولس دانه وایي چې موږ دا ولیکو. یو پلو له امریکا مالی مرستې اخلي او بل پلو د ډرون په نامه د امریکا پر ضد کمپاین کوي.
که په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات لرونکي ځینې مذهبي او نورې کړي د حکومت او پوځ لخوا د خپل مقصد لپاره راپورته سوي وبلل سي هم نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې په عام ولس کې په ښکاره او لویه کچه امریکا په لوی احساسات نه تر سترګو کیږي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای د دې وجه دا ده چې د امریکا مرستې نیغ په نیغه ولس ته نه رسیږي.
مافي اچھی چې کله په دې 2010 کې سیلاب راغی نو په کلام کې چې کله د امریکایي مرستورتي نو هغه خلکو امریکا زین دابا جنسونه ویشتو به هر حال چې هیڅ پنیره خلکو ته دایي د تورسي کا هغه د تجارت په حواله وی کا هغه د اقتصاد په حواله وی کا هغه د تعلیم په حواله وی کا هغه د سړکونو روډونو په ګلونو په حواله وی کا هغه د اسپیټالونو په حواله وی د صحت په حواله وی چې هیڅ پنیره د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا خلکو ته هیڅ پنیره ورسي نو ما تخکاری چې دا ډیر لوی فرق راځي.
د حسن عسکری او خادم حسین خبرو ته په کتلو سره دا پښتنه رامنځته کیږي چې دا مرستې چیرې ځي او څه ډول خرڅېږي چې په ولس کې اغیز نه لیدل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای
اول خدا دې چې په دې ټول اقتصاد باندې لاس د بره دې د فوجیانو او زیاتې پیسې اوسه پورې فوجیانو لاس ته ځي دا هغه ګرانټ په شکل کې وی کا هغه د قرضې په شکل کې وی یو خو چې څومره پیسې هغه نیخ په نیغه جیب ته اچولی شي هغه واچي بل دا چې هغې خپلې کمپنیانې جوړې کړې دي چې هغه په ذریعه باندې لکه ټیکې میکې هغې لی ورکړي او د هغې په ذریعه وخوري. بل د بیوروکریسي چې ده د هغې په ذریعه باندې کم چې د ترقیاتي کارونه وي نو هغې کې پټه پناه ډېره غټه پیمانه باندې وکړي. سرحد پورې سره بیا هغه سیاستدانان چې هغه د فوجیانو خبره اوري نو هغې هم پکې شامل کړي نو دا پیسې وخوړی شي دا په ترقیاتي کارونو کې لګي نه. حالانکه په کاغذ باندې هغې په ترقیاتي کارونو باندې ښایي خو لګي نه.
په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د ولسي اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال اسیم سلیم باجوا او د هغه له مرستیال بریګیډیر عتیق الرحمن سره د تماس نیولو او د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نسو. د یادونې وړ ده چې پاکستان له 2001 کال راهیسې له امریکا څخه لږ تر لږه 40 ارب ډالره پوځي او غیر پوځي مرستې ترلاسه کړې دي.
تاسو د بوریوال کاکړ رپورټ اوریدی د امریکایي مرستو او بیا په پاکستان کې د هغو پر ضد احساسات او جذبات. د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژې راه چارواکي وایي چې د جاپان په مالي مرستې په خیبر ایجنسی کې په لومړي پړاو کې د 14 میلیون روپیو د ترقیاتي سکمونو منظوري ورکړې ده. دوی ویلي دې سره به د دې سیمې د خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راسي. خو پوښتنه دا ده چې په دې کې د پرمختګ کوم سکیمونه شامل دي او آیا دا پیسې به په قبایلي سیمو کې په عملي توګه ولګول سي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سکریټریټ کې د جاپان په مالی مرسته د پرمختګ د پروژو په لومړي پړاو کې د 104 میلیونو روپیو په لګښت د 35 ترکیاتي سکیمونو منظوري ورکړل شوې ده. دا مرستې به د یو ان ډی پی له لارې د اغیزمنو کډوالو او د هغوی د ساتنې سیمې نومې ادارې یا راحا ته ورکول کیږي. د یاد ادارې چارواکي وایي دوی به دا پیسې په خیبر ایجنسۍ کې د شمسي توانایي د ټیوبلونو پر جوړولو، حفاظتي بندونو، د نالیو او کوڅو پر پخولو او د چینو د اوبو په کار اوستلو باندې خرڅوي. د رها ادارې د فاټا پروګرام منیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
14 کروڑ اوسه پورې موږ سکیمونه اپروف کړي دي. 10 کروڑ باندې کار شروع شوی ده. هغې کې بیا ټیوبویل دي، دا ډګویلې دي، د روډ کارونه دي او دا شانتې مختلف پروټیکشن بند زموږ دي. ډېر زیات هغې ته چې کوم میجر پرابلم موږ ته راغلی و هغه د سکلو اوبو تکلیف و. بجلی وجې نه خلکو ته اوبه نه ملاوې دي. موږ دې کې دا انیشیټیو واغېسته چې هغه هم سولرایز کړه. دغه شانتې ډېر سیلابونه په علاقې باندې راتلل، هغې دپاره پروټیکشن بند موږ وتړل چې هغه د دې ځمکې کورونه هغې نه بچ شي.
یو قبایلي مشر عبدالله خان اپریدی وایي داسې اعلانونه وسی خو بیا عمل نه پرې کیږي. دی وایي که چیرې پر دې پروژو عمل کیږي نو دوی ورسره هر ډول مرستې ته تیار دي.
عملي شکل یې بیا کله نه ورکړی او نه داسې بندونه او یا دا هغه موږ لیدلي چې یا سولر سیسټم یې اوسه پرې راغلی او په کار دی چې عمل ورکړی شي. دا درسي ده موږ ورسره په سلو کې به 100% مرسته ورسره کړو. په هر یو شي کې
د رها د فاټا پروګرام منیجر فیصل انور د داسې اندېښنو په اړه وایي دا پروژې به دوی په خپله نه کوي بلکې دا به د سیمې د خلکو په لاس وي. فیصل انور وویل دوی د دې پروژو د څارنې لپاره پلانونه هم په پام کې نیولې دي.
عمل خو دې کې به زه دا ووایم چې دا سکیمونه مونږ پخپله نه کوو، دا خلک کمیونټي والا خلک به پخپله کوي. نو اختیار مونږ دې خلکو ته ډایرکټ ورک اوس علاقې خلک خپل ځان سره زیاتی کې چې سکیم به ونه کړي او د دې مانیټرنګ مونږ صرف نه کوو، زموږ ټیم نه کوي، دا فاټا سیکریټ مانیټرنګ سیل چې دی هغې هم به مانیټرنګ کړي او دې نه علاوه د اسلام آباد نه به زموږ هم ټیم راځي، هغې به هم د دې مانیټرنګ کړي. نو دې کې
د رها چارواکو دا هم وویل چې د دې کارونو لپاره به لومړی دوی په کلیو کې ترکیاتي کمیټې جوړوي او د کار کولو د استعداد تربیت به ورکوي او له هغه وروسته به ورته د پروژې سپاري.
تاسو له بوریوال کاکړ څخه تفصیل واورېدئ چې جاپان په قبایلي سیمو او په خبر ایجنسی کې د نوي سکیمونو اعلان کړی دی او اوس راځي په سلام پښتونخوا کې د هارون پاچا په شخ کې سندره واورو.
استغفار ملا انکارات انکارا استغفار ملا انکارات انکارا ہر قدم ملا نگارت نگارا خود او بے خود ترمین زکیفا ترمین زکیفا خود او بے خدا تر میں زکیفا عشق زند ویلا خمارت خمارا عشق زند ویلا خمارت خمارا استغفار ویلا
د هارون بچا پرخه مو سندر واورې دلا او اوس هم تقریبا نه نیمې بجې کې دونکې دي ل اصرار لممنځه خبره د خبرونو لنډې سوورو
د پاکستان وزارت نو شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړي غونډه را بللې ده. د پاکستان سرکړې ډول مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او امریکایي تنظیمي سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همدارنګه د طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. د چارواکو په خبره د خبر پښتونخوا د بنو په درېدړې سیمه کې تیر شپه ناڅرګند وسلوالو د جینکو یو میډل سکول په چونکو توکو سره الوزولې ده. د دې وړاندې هم د بنو په هوید ماندی او نورو سیمو کې یو شمېر جینکو ولکان سکولونه په چونکو توکو سره الوزول شوې دي. چارواکي وایي افغان او بارنوز واکونو د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې اته وسلوال وژل شوې دي. د میدان وردګو د والی ویاند اته الله خوګیانی وایي عملیات پروند د نرخ ولسوالۍ په صدمرده سیمه کې شوې دي. په افغانستان کې د سرسلی بو نړیوالې کمیټې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپل کورونو پر خودو تاړ شوې دي. راپور وايي په تیرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګړمیشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله یې ملکي نقصانات هم زیات شوي دي. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا وايي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د دینی عالمانو د شورا غړو پرون له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې د دې تړون پر اهمیت خبرې وکړې. ترکیه او عراق وايي خرابې شوې اړیکې یې په خکې دو دي. د عراق د بنو چارو وزیر هوشیار زیباری چې پرون په انقره کې وو ویل چې د عراق او ترکیه اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له ستونزمنو حالاتو تیرې شوې دي. خو زیباری زیاته کړه چې اوس وخت راغلی څو دا پاڼه وتړل شي او نوی باب پرانیستل شي. د سعودي عربو چارواکو ښځو ته خبرداری ورکړی چې نن د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره ونه کړي چې له مخې یې په دې هېواد کې ښځې موټر نشي چلولی. امریکا دا خبره منلې چې له خپلو ملګرو هیوادونو سره یې وروسته له دې رپورټونو ترنګلتیا رامنځته شوې چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګلا میرکل ټلیفوني خبرې اترې او نورو هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړه چې له امریکا سره د اعتماد نشتوالی کولی شي د ترګري په وړاندې مبارزه هم جنم نه کړي او یوې زورورې زلزلې د جاپان ختیځ ساحل ولړزولو.
تاسو خبرونو د خبرونو لنډیس له اصرار علم مومنځ خواوري دی او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. نن په اسلامات کې زموږ همکار ته ادارګو ته کتنه کړی ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې په سفر لیکنه کړې ده او وایي چې نواز شریف خپل د امریکې دوره کې د امریکې د صدر باراک اوباما سره د ډرون حملو د معاملې په شمول یو شمېر نورې معاملې راپورته کړې چې پکې د قانون عملداري د ترهګری مخنیوي اقتصاد توانائی سیکورٹی سٹریٹجک استحکام او دغه رنگ نور شامل دي. د اداري په وینا کسه هم ځینی خلک د نواز شریف د امریکای په دوره باندې ګوتی پورته کوي خو زموږ په خیال د دې سفر وروسته به پاکستان ته یو شمېر ګټې ترلاسه شي او د دې نتیجې به وروسته را برسېره کیږي. اداري وړاندې وایي چې په دې سفر د تنقید په ځای لګ د صبر نکار اغستل پکار دي ځکه چې د ترخګری مسله ډیره کړکېچنه مسله ده او د دې په هواري کې به وخت لګي. نو داسې صورتحال کې په اپوزیشن مذهبي او سیاسي ډلو هم دا ذمہواري پریوزي چې په حکومت باندې بې ځایه تنقید نه کوي بلکې د ملکی مسلو حل کې دي د حکومت مرسته وکړي. اداریا اخر کې لیکي لنډه دا چې راتلونکي کې به د پاکستان او امریکې تعلقات نور هم مضبوط شي او دا ټولې مسلې به پرورو هوارې شي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې اداریا کې لیکي چې دا وخت خیبر پښتونخوا صوبه کې د 1400 استادانو چوک خالی پرتی دی چې پکې خواوشا 9000 د سړو او تقریبا 15000 د زنانو دی. او د دې سره سره په دې پرمختللې دور کې هم په تورغر ضلع کې د هلکانو او د جنکو د پاره میډل یا های سکول نشته. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د تیرې اوږدې مودې نارامۍ دې صوبه کې د تعلیم څانګې ته سخت زیان رسولې دي چې پکې بعضي اسکولونه وران کړې شوي دي او لا هم وران پراته دي. او د دې سره سره بعضي تعلیم یافته خلک هم بے روزگار دي. ادارې مخکې لیکي چې یو بل ستونزه دا هم ده چې اکثر خلک په خپل سیمه کې نږدې نوکری غواړي او بیا په خاص توګه زنانه خو بیخي بل ځای ته تلو ته تیار نه وي او حکومت هم داسې کول نه غواړي چې زنانه د خپل علاقې نه لري په نوکری ولګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې کوم خلک لري سیمو کې ډیوټي کوي او په خاص توګه زنانه باید چې حکومت هغوی ته زیات مراعات ورکړي. نو دې سره به خلک هم په روزګار شي او د استادانو د کمی دا مسله به هم ختمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټفورد سیلنیز ادارې د یو رپورټ لمخې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له امریکا څخه خپل هیواد ته پستنېدو له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. نواز شریف له انتخاباتو وړاندې د خپل ولس سره په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د درولو ژمنه کړې وه خو په حقیقت کې داسې هیڅ ونه شو. بلخوا ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې که چیرې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون موافقې ته ورسېږي نو بیا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقلو اړیکو ځینې مهمې برخې په شک کې وي، ځکه چې دا مهال د یاد تړون او دوه اړخیز اړیکو پر سر خبرې د هغو خلکو په لاس کې لوبی شي چې غواړي د اړیکې محدود کړي یا وشلوي. تفصیل راځي له اسرار علم مومند واورو.
د سټیټ فار سیړنیز ادارې د یو رپورټ له مخې د زیارت ورځ د پاکستاني وزیر اعظم لپاره یو بد ورځ وه. نوموړی پر داسې حال له امریکا څخه هیواد ته ستون شو چې د خپل سفر پر مهال یې امریکا دې ته هم تیار نه کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو مسلې په اړه غور وکړي. هم پر دغه ورځو هندي وزیر اعظم ویلي وو چې پاکستاني وزیر اعظم سخت مایوسه کړی دی. د ده په خبره نواز شریف د کشمیر په لانجمنه پوله د نښتو په ختمولو لړ کې پوره هلې ځلې نه دي کړي. همداراز نواز شریف هیواد ته په ستنېدو د لا ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي له انتخاباتو مخکې د پاکستاني ولس سره ژمنه کړې وه چې هغه به د ډرون بریدونو ودرولو لپاره هلې ځلې کوي او دارنګ څو ورځې وړاندې امریکا ته د روانېدو پر وخت هم نوموړي په خاصه توګه د دې خبرې یادونه کړې وه چې هغه به د ډرون بریدونو په اړه له امریکایي ولسمشر سره خبرې کوي، خو په حقیقت کې داسې هیڅ ونه شو. نواز شریف تمه لرله چې اوباما به د ډرون بریدونو په اړه داسې یو بیان ورکړي چې له مخې به یې واشنگټن وکولی شي له اسلام آباد سره په ګډه کار وکړي او یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې امریکا به نور د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه نه ترسره کوي. که یو خوا اوباما دا قسمه کوم بیان ورنه کړو نو بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پټو معلوماتو خپرولو پر اساس اسلام آباد ته اشاره ورکړه چې د ډرون له مسلې څخه په شا شي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې پاکستان په قبایلي سیمو کې خپل کنټرول له لاسه ورکړي او وسلوالو ډلو دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي دي نو بیا به امریکا ضرور په دغه سیمو کې ډرون بریدونو ته دوام ورکوي، ځکه چې دغو سیمو ته په رسمي توګه د امریکا ځمکنیو او هوایي ځواکونو داخلېدل د امریکا په ګټه نه دي. بلخو ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که چیرې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون موافقې ته ورسیږي نو بیا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقبل اړیکو ځینې مهمې برخې په شک کې وي، ځکه چې دا مهال د یاد تړون او دوړخیز اړیکو پر سر خبرې د هغو خلکو په لاسو کې لوبیږي چې غواړي د اړیکې محدود کړي یا یې وشلوي، چې دا رنګ هغه ټولې لاسته راوړنې په سین یو سي چې په دې وروستیو لسیزه کې ورلا ټولو په ګډه هلې ځلې کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغان جنگ کې د مخلصانه اهدافو او قومي جوړښت د هلو ځلو د یادونې پر ځای پر دې خبره زور راوړل پکار دي چې دواړه خواوې یو خپلواکه باثباته خوندي جمهوري او سوکاله افغانستان غواړي، چې دا رنګ د دې هیواد خلک او ځمکه خوندي شي دا به نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه وي. د نړۍ پر وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره امریکا تر ټولو مهمه ده. د امریکا په مشرۍ هلو ځلو دا خبره یقیني کړه چې شاوخوا 50 هیوادونه په افغانستان کې د پرمختګ لپاره کارونه وکړي. له دې وړاندې په تېر وختونو کې هیڅ یو نړیوال طاقت له افغانانو سره د خپل هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې دومره مرستې نه دي کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ری لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوري د امریکا د خبره منلې چې خپل ملګرو هیوادونو سره ورسته لدی ریپورتونو ترنګل تارمن سوي چې وای د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبري اترې او د نورو هیوادونو او په نورو هیوادونو کې مواساتي رابطې څارلې وي. د اروپای ټولنې د اتوبشتغلو هیوادونو مشران پرون په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړي چې له امریکا سره د اعتماد نشټوالی کولای شي د ترګری پر وړاندې مبارزه هم سنمن کړی. تفصیل به له صالح محمد صالح واورو.
د اروپای ټولنې د اتوبشت غوړې هیوادونو مشرانو پرون په یو غړي اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې د اعتماد نشټوالی کولای شي د ټوریزم پر وړاندې روانه مبارزه زیانمن کړي. د جرمني صدر اعظم وایي یوازې وینا کافی نه ده، بلکې یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. انګلا مرکل دغه خبرې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وکړې. فکر کوم چې تر ټولو مهم شی دا دی چې د راتلونکي لپاره یو اساس ومومو او په رڼا کې یې وکولی سو عمل او اعتماد جوړونه وکړو. په دې معنی چې اعتماد ته زیان رسېدلی او د اروپایي ټولنې غړو په غونډه کې دا اندېښنه وښوده. څرګنده ده چې وینا کافي نه ده او یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. د اروپایي ټولنې د اتوبشت غوړې هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د دغو اندېښنو په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د تازه راپورونو له مخې ویل کېږي چې شاید امریکا استخباراتي ادارو د میرمن مرکل ټلیفوني مکالمې څارلې وي. دغه راز ویل سوي چې شاید دغو استخباراتي ادارو د میلیونونو فرانسویانو ټلیفوني خبرې هم څارلې وي. جرمني او فرانسې ویلي یو نوي تفاهم ته د رسیدو لپاره باید دروان کل تر پایه له واشنگتن سره خبري وسی. بل خو د اسپانیا صدر اعظم ماریانو رخوی ویل په مادرید کې د امریکا سفیر ورغړی چې پر دغه هیواد د امریکا د جاسوسي پاډ ورسخه سپینه وی وغړی. خو رخوی زیاته کړه چې پر اسپانیا د امریکا د جاسوسي پاډ تر اوسه شواهد پلاس کې نه لري. تر اوسه د امریکایي چارواکو د عکس العمل پاډ راپور نه دی ورکړل شوی.
سلی محمد سلی اوسم زو افغانستان ته. په افغانستان کې مذهبي عالمانو په مقدسو ځایونو او ولسی ځایونو بریدونه غندلې دي. دغو دیني عالمانو پرون په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او ویل ځینی خلک د خپل شخصي ګټو لپاره پر مقدسو ځایونو حمله کوي. دا لا غوړسته چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی ارسلا جمال او چې سوچ پړه بیا طالبانو پر غاړه واخیسته. د افغانستان ملي امنیت ادعا کړې و چې چاودیدونکو مواد په قران پاک کې شول سوي وو او طالبانو د برارت کړي و. دا شان هم پرون په پروان او کونړ کې عام خلکو په مقدسو ځایونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړې دي. تفصیل د صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان دینی عالمانو د ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د اختر په لومړۍ ورځ په لوګر کې هغه 14 وغندل چې له کابل یې والی ارسلا جمال ووژل سو. عالمانو په یو مصوبه کې چې پرون یې د ولسمشر کرزي په وړاندې ولوسته پر جمعتونو حدیرو جنازو جرګو او د عامو خلکو پر غونډو بریدونه د اسلام د مقدس دین لمخې ناروا عمل وباله. په دې مصوبه کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل شول چې له جګړو لاس واخلي. د دینی عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د عالمانو د هغې وروستي غونډې پر فیصلو هم ټینګار وکړ چې سمه د مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. دغه غونډه د افغانستان د عالمانو شورا او اصول علي شورا په قربتو په کابل کې جوړه شوې وه. هلته د افغانستان او نړۍ له عالمانو وغوښتل شول چې د هغو اعمالو په وړاندې مقابله وکړي چې ځینې کسان د خپلو شخصي ګټو پر اساس په اسلام پورې تړي. افغان عالمانو د نړۍ له دیني عالمانو وغوښتل چې د اسلام حقیقي څیره نړۍ ته وروپیژني. د دې په خبره ځینې کسان له اسلام څخه په ناوړه استفاده خپل شخصي غرضونه تعقیبوي او وژنې کوي. د عالمانو اسلام او سولې په نامه کانفرنس د تلیا میزان پر دویمه په کابل کې جوړ شوی و چې د مصر، هند، انډونیزیا، عراق، کویت، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان، امریکا، قزاقستان او نورو هیوادونو عالمانو پکې ګډون کړی و. په همدې حال کې پرون په کونړ کې د جمعې تر لمانځه وروسته پلسګونو کسانو په یو مظاهره کې په سپیڅلو ځایونو کې بمی حمله وغندلې. مظاهره چانو د لوګر په یو جماعت کې د اختر د لومړۍ ورځې ځانمرګ برید هم وغنده چې له کابل یې ارسلا جمال ووژل سو او ځینې نور کسان ټپیان سول. په اسداباد کې د ځوانانو د یوې شورا غړي مولوي فرمان الله هم وینا وکړه.
افغانستان دشمنانو
ورته مظاهره پرون پروان کې هم وسوه. هلته په هرات کې هم دیني عالمانو په لوګر کې وروستۍ حمله وغندله.
ما به طالبان اعلان میکنیم چې مسجد کبیر برامون رو انفجار بدید چې کعبه معظمه رو.
د ملي امنیت ریاست وایي چې د دوی تحقیقات څرګندوي چې د لوګر په دې جمعات کې بم د قران کریم په یو نسخه کې ځای پر ځای شوی وو.
دا صالح محمد صالح. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ پر غیر قانوني لارو بهرنی هیوادونو ته د تګ د خطرونو څخه د خلکو د خبرولو یو نوی کمپاین پیل کړی دی. دا وزارت د لنډو ټلویزیوني پیغامونو په مرسته واړي خلک په ځانګړي ډول ځوانان هغو خطرونو ته متوجه سي چې د انسانانو د قاچاق پر امر خوا بهرنی هیوادونو ته د غیر قانوني سفر په وخت سره مخامخ کېدلای سي. فرانس پریس خبری اجانس په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې تفصیلي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په دې لنډو ټلویزیونی او رادیوي پیغامونو کې د هغو خلکو خبري او مرکې خپرېږي چې د کورنۍ غړي د بهرنیو هیوادونو په لاره کې مړ شوي، ورک شوي او یا د ډیرو سختو پیښو سره مخامخ شوي دي. مثلا یو سپینجرۍ موچی د خپل زوی په کیسه کې وایي، ما څو واري ورته وویل چې په قاچاقبرو باور مکوه، خو هغه ونه منله، ولاړ او په سمندر کې غرق شو. د فرانسې خبری اژانس وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په وروستیو میاشتو کې زیات ځوانان نورو هیوادونو ته تښتي. ګڼ شمېر خلک ویره لري چې شایي سخت دریځې ډلې وسلوال طالبان یا پخواني جنګسالاران بیا قدرت ته ورسېږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي تېر کال 16,000 او 600 افغانانو په صنعتي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د فرانس پرس په حواله زیات افغانان استرالیا، سویډن، جرمني او ناروې ته ځي، خو د دې لپاره باید د قاچاقبرو په خطرناکو بیړیو او سختو لارو سترګې پټې کړي او په دغو هیوادونو کې هم د زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. په استرالیا کې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې نوی حکومت واک ته ورسېد او خپلو سمندري ځواکونو ته یې امر وکړ چې د مهاجرو بیړۍ بیرته هغو هیوادونو ته ستنې کړي چې ورڅخه روانېږي. په کابل کې د استرالیا سفارت په دوامدار ډول خبرداري خپروي چې غیر قانوني کډوال نه منل کیږي. هغه کډوال چې بل اخره د هند په سمندر کې د استرالیا کرسمس ټاپو ته رسیږي، اوس د پاپوا نیوګینی په نوم یوې سیمې ته استول کیږي چې د استرالیا څخه جلا پرته ده او خلک یې ډېر ابتدایي ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت ویاند اسلام الدین جرات فرانس پرس ته ویلي، خلک باید پوه سي چې په غیر قانوني لارو تګ او د قاچاقبرو لاس ته د ځان اچول ډېر خطرناک کار. د خلکو د خبرتیا دغه کمپاین چې د مهاجرت د نړیوالې ادارې په ملاتړ پیل شوی، د ټلویزیوني او راډیوي پیغامونو ترڅنګ پوسترونه هم خپروي او استازي یې بیلابیلو کلیو ته ځي ترڅو د خلکو سره مخامخ خبرې وکړي. فرانس پرس وایي قاچاقبران د وطن د لېږدولو لپاره 60,000 ډالر اخلي. هغه خلک چې غواړي استرالیا ته ولاړ سي، اول په الوتکه کې مالیزیا ته ځي او بیا اندونیزیا ته په بیړیو کې استول کیږي. له اندونیزیا بیا تر کرسمس ټاپو د هند په سمندر کې خطرناک سفر د کب نیولو لپاره په کوچنیو بیړیو کې کوي. رپورټونه وایي په تېرو شپږو کلونو کې پر دغه لار تر 600 زیات کډوال په سمندر کې غرق شوي، خو دقیق ارقام یې لا نه دي څرګند. د مهاجرت نړیواله اداره وایي زیات افغانان نه پوهیږي چې قاچاقبرانو ته د پیسو ورکولو او په ناڅرګند لوري د حرکت په خاطر د څه ډول برخلیک سره مخامخ کیدلای شي. خو د دې ټولو خبرو سره هم د فهیم په نوم د حکومت یو پخانی مامور د خپل بشپړ نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي، زه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ژوند کولو هیڅ فکر نشم کولای، زه به په لنډه موده کې خپل کور خرڅوم او په هر بیه چې وي دا هیواد پرېږدم.
دا فرشته جلال زی. تاسو مشال ریډیو ری راځي اوس د شفیق مرید په غږ کې وسندره واورو.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سوری نوری، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوری، بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، دوارا سے بگڑو نہ گردو جدائی دا، زندگی میں دل تا نشه اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنش تو یواله رم دل شه کاروله به وسیدا به وسیدا به وسیدا وار سم زړو نګر زو جدایدا جدایدا جدایدا
تاسو د شفیق مرید په ژغ کې سندره اوریده. اوس هم د افغانستان یو بل رپورټ، په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې ولسی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. رپورټ وایي په تیرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼ مېشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله یې ملکي نقصانات هم زیات شوي دي. صالح محمد صالح زه خبر تفصیل واورو.
د افغانستان په ګڼمیشتو سیمو کې جګړه د ملکیانو د وژنې او ټپي کېدو سبب شوی ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې ملکي افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې نور دې نه پرېږدي څو افغانان د نورو شخړو له کبله اغېزمن سي. د راپور په حواله له امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان رفیع الله سنگزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په وار وار د جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي.
کله چې ملکی خلکو سیمو کې جګړه ډیره شي طبیعي خبره چې ملکی تلفات سره زیاتیږي او دغه اندېښنه موږ له خپل لور سره وار وار سره شریکو او هغوی ته دا کوم چې اصل چې موږ د محرمیت اصل لرو هغوی ته وښتنه کوو تر څو د بشرپالنې خپل قانون ته درناوی ولري او دغه قانون درناوی په اصل کې باید ملکی تلفات کمای راشي یا مخنیوي وشي.
د سری صلیب نه میاشتنی راپور وایي چې په ګڼمیشتو سیمو کې جګړې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب سوي هم دي. په دې اړه ارقام نه دي ورکړل سوي، خو سنګزی ونویل چې د ادارې د راپور له مخې د جګړې کوم لوری د ملکی تلفاتو سبب سوي، خو زیاته یې کړه د سړک غاړې بمونه هم د زیاتو ملکی تلفاتو سبب سوي دي. سور صلیب یا آی سی آر سی له هغو کسانو سره صحي او نورې مرستې کوي چې د جګړې پر مهال زیانمنېږي. دغه اداره د افغانستان په شمال او جنوب کې دوه سمبال روغتونونه هم لري. سره صلیب له امنیتي ستونزو سره سره ویلي چې له افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
صالح محمد صالح. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې د نشه یي توکو زیاتېدل تایدوی، خو په دې اړه د روسي چارواکو خبرې مخکې له وخته کړي. د روسي چک پوډي چارواکو د پنځمې پرز په اسلام آباد کې به غونډې ته د وینا پر مهال ویلو چې په افغانستان کې د کوکنارو کار روان کال تر بل هر وخت زیات شوی دی. د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې په دې اړه کوم رپورټ نه دی نشر شوی، خو د مخدره موادو د مخنیوي په اړه د دوی هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
سره لدی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو د زیاتېدو په اړه د روسي چارواکو اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې لدی په دې سره مبارزه باید د سیمې د هیوادونو په کچه وي. د روسي د نشې موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په سلور اخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې سکل کوکنار تر 200 هکتار ډېره زمکه کې کرل شوی. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مشاور نجیب الله فهیم د جمعې په ورځ آزاد رادیو ته وویل چې د مخدره موادو د کمښت په هدف خپلې هڅې پیل کړي.
د مخدره موادو د زیاتېدو وړاندوی نه کیږي. د نامنوی زیاتېدل د قانون حاکمیت او په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسه دا ټول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کار ته لار هواره کړي، او دا ډول ګڼ نور عوامل دي چې د کوکنارو د کار په وړاندې تاثیر لري.
نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پرته د دوی هڅې به نتیجه ورنکړي. خغلی فهیم همدارنګه وای چې پر روان کال کې د ټول هیواد په کچه 200 عملیات ترسره کړي چې د مخدره مواد په تور ل 200 ډیر کسان هم نیول شوي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای چې د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې وزارت روسه په دې اړه جدي کار نه دی کړی. د ولسی جرګې د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې د کمیسون غړي عبد الودود پوپل ازادي رادیو ته وویل
د دې شک نسته چې په افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی. د دې حالت لمنځړو لپاره باید زراعت په افغانستان کې زمينه برابر شي. کروندګرو ته باید د کار روزګار امکانات برابر شي. باید د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له کرنې وزارت سره په هماهنګي خپل کارونه پرمخ یوسي.
افغانستان د محل د نړۍ په کچه د مخدره موادو لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا اوس محل له 1 میلیون څخه ډیر وګړي په افغانستان کې په مخدره موادو اخته دي. د یو شمیر کارپوهانو په وینا تر هغه چې افغان حکومت کاروانګرو ته د کار زمينه برابر نه کړي او د مخدره موادو د لوی قاچاق کوونکو مخه ونه نیسي، نو په افغانستان کې د مخدره موادو کښت ورځ تر بلې زیاتېږي.
ناجیه سپیوه د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې سږ کال په نوموړي ولایت کې شپږ څلوېښت بابا ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې سي او اوسمهال د شاوخوا 100 میلیون افغانۍ په لګښت 100 ښوونځي ته د ودانیو د جوړولو کار عملا پیل شوی دی. دا څرګندونې د پوهنې ریاست چارواکو د ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ د کار د پیلولو پر مهال کړي دي چې تفصیل یې نجیب الله لوخیر راکوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د مهال د نوموړي ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د 100 ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو چارې پیل کړې دي او په دې توګه به د پاتو ښوونځیو د جوړولو کارونه هم پیل شي. یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی په مرکز خرنه کې د حضرت بلال لیسې لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وکړې. کوچی زازی وایي یاد لیسې ته د ودانۍ پر جوړولو 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د 10 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د نوموړي په وینا د یادې ودانۍ لګښت د پوهنې وزارت د پرمختیا بودیجې څخه ورکول کیږي.
پکتیکا ولایت اړوند د مرکز شرنې په سیمه کې د حضرت بلال د لیسې د بنسټ ډبره موږ تاسو کې خودله چې د وزارت معارف د انکشافي بودیجې لخوا د 10 میلیون افغانۍ پر ارزښت جوړیږي او ټول کار به یې په 10 میاشتو کې سر ته ورسیږي او عصري تشنابونه، احاطه د احاطه دیوال او د یو بوچ کلوڅا هم ورسره مل ده.
د پکتیکا د پوهنې رئیس وویل چې اوس مهال په یاد ولایت کې د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی او د ښوونځیو په ساتنې او ښوونځیو ته د خپل اولادونو د شاملولو په کار کې د سیمهوالو ونډه ډیره شوې ده. یاد دی وی چې دا مهال په پکتیکا کې 346 بابا ښوونځي فعال دي چې پکې 133,000 زده کوونکي پر زده کړو لګیا دي. تر اوسه په یاد ولایت کې یوازې دریمه برخه ښوونځي ودانۍ لري او د پاتو ښوونځیو زده کوونکي په بیدیاو کې معمولا په سوځند لمر، یخنۍ، باد او باران کې زده کړې کوي.
نجیب الله لوخیلو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خو پای ته رسو د کرن خان په ژغ په دې سندره خو په دې بلګړي کې به بیا له تاسو سره یو.
دغه خبرې دي چې هر سات مزړه لرازي د دروازې په شام ما شومتې غریو نیولي وې. دا باز خلک اخر سغواڑی او سل رازی ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی ارمانی